بدبختي هم دغه ده چې د مرکزی ادارې په چوکاټ یا په راس کې څوک راځي هغه لا تر اوسه هم په خپلو ډلو تپلو باندې او په خپله ولایتونو ولسوالیو باندې او په خپلو تنظیمونو باندې باور لري. نو بدبختي هم دا ده چې دوی چون چارواکي دي او دموږ مشرانو ته د خدای پاک هدایت وکړي، زموږ نه یې هم اقتصاد واخست او هم یې سیاست رانه واخسته، موږ یې په دغه وطن کې یتیمان کړلو. نو هغه یوه ډېرې خاصې ډلې ټپلې ته ورکړي دي چې دوی په کانکور کې لاس وهي. نو هغه څوک چې ظرفیت لري په هغه چا کې چې استعداد خدایي استعداد لري، بدبختانه د کانکور په ډګر کې غد نه نخسر کېږي. ښه مثال یې دا دی، په یوه ولسوالۍ کې 350 کسان داسې کامیابیږي چې د هغې نمرې د 310 نمرو نه پورته راځي، او په څو ولایتونو کې چې هغه بااستعداده کسان دي بدبختانه د هغې نه 10 کسان داسې نه پیدا کېږي چې هغه 300 نمرې وسي. نو په کانکور کې 13-2 کالو کې بدبختي دا ده چې ډېر لاسوهنه کېدله، او یو د هغو دلایلو نه، د ناکامۍ د دلایلو نه دا وه چې کله به هغو کسانو ته بورس ورکړه هند او ترکیې دې ځای ته بېرته ناکامېدل. عمدهترین دلیل یې دا وه چې دوی به په چون تنبل کسان و بې استعداده کسان و دلته په واسطه او په نقل او په نورو مختلفو طریقو باندې کامیاب کړي وو، لوړې نمرې ورته ورکړې وې. کله چې د افغانستان ولېږل شول، دوی دوه منفي تاثیرات وکړل. اول خو دا ده چې د افغانستان سیټ یې وسېزله، و هم دا دی چې د افغانستان هغه نوم یې بدنام کړ چې دموږ لایقترین هلک هم هلته پاتې راځي. د کانکور په هکله باندې لاسوهنه کېدله، نو لله الحمد موږ په اوسه کال باندې کامیاب شو چې حد اقل د وردګو ولایت ته موږ کانکور حوزه یوسو، چې برداره وخت کې موږ ته نه وه راکړې، ټوله ولایتو ته یې ورکړې وه. خو د موږ بچیان به د ډېرو مشکلاتو سره سره راتلل کابل او په غزني کې د امتحان ورکوله. اوس موږ د کانکور حوزه لرو، اما خپله په شخابات د سید آباد په ولسوالۍ شخابات په سیمه کې دوی امتحان ورکوي. دوهمه لویه ستونزه دا ده چې زموږ بچیان چې کله کانکور ته راشي، هغه په مختلفو نامو باندې ډارول کېږي، څه هغه د طالب په نامه، څه هغه د القاعده په نامه، څه د چشي په نامه، څه چشي. کله چې امتحان ته ننوځي، دوی په داسې شي باندې وډار کېدي، هغه مورال او هغه احساس یې بدبختانه ټول د بین لاړ شي. نو زه انشاءالله العزیز دوی ته اطمینان ورکوم چې موږ کوشش کوو چې داسې ستونزونه د مرکزی ادارې په چوکاټ او پراس کې چې څوک راځي باید د دې نادیتي صرف نظر شي، دا کارونه ونه کړي، ځکه موږ دا حکومت د افغانستان دپاره غواړو. موږ افغانستان غواړو، اول د افغانستان عزت غواړو. د افغانستان د عزت سره مستقیمه زموږ خپل عزت تړلی دی. وطن کوي موږ به وو، د وطن که نه وي موږ به نه وو. نور موږ جنګ او جدال ته حداقل قطعا نه خوشحاله نه یو، بلکې نه غواړو. راځم د چاک په هکله باندې وګورئ، امنیت خبره مهمه خبره ده. دا حکومت زه نه پوهېږم، بلکې موږ نه پوهېږو چې دوی د خپله لاسه نه غواړي په دغه ولایت کې امنیت راولي. ستراتیژیک کومه هدف دلته موجود دی او که کومه بله ډرامه ده؟ موږ په کراتو براتو د هغه ته ورغلي، ادارې ته چې هلته د افغانستان په خاطر باندې ورغلي، هغه په دې خاطر باندې نه یې ورغلي چې موږ تنها د چک د ولسوالۍ دپاره ورغلي یو. د میدان د وردګو د ولایت د چک د ولسوالۍ د بندي چک دیم چې دی، په هغې کې دومره ظرفیت شته چې هغه د 1 میګاواټه برق تولید کړي، چې هغه نه تما چې د وردګو دپاره دی بلکې د کابل دپاره کفایت کوي. خو په دې باندې موږ لا تر اوسه پوره نه یو خبر چې کله ورته واشي دموږ ته امنیت وایي. امنیت څوک راولي؟ امنیت خو د ما خار بچه د خالي ناست په کور کې پروت، هغه خو یې نهشي راوتلی. از ما بوډا پلار چلته دهقان دغه خو د لاره په ذریعه باندې نهشي راوتلی. امنیت خو د حکومت کې باید راولي. نو لا تر اوسه پورې حکومت په دې باندې نه دی کامیاب شوی چې نه دی کامیاب شوی او اساسي بنیادي په حال باندې موږ هم نه پوهېږو، په دلیل باندې نه پوهېږو چې دا اداره ولې نه غواړي. لا تر اوسه پورې په وردګو کې هغه امنیت چې د یوه سرمایه ګذارۍ دپاره وي بدبختانه موږ نه لرو، او هغه د حکومت د دغې ادارې د کمزورۍ او د بېکفایتۍ دلیل دی.
بله صاحب، انجینیر صاحب شیرولی وردک، په میدان وردک کې مخکې واوریدونکي د دولتي ادارو ترمنځ د هماهنګۍ یادونه هم وکړه. نیازي صاحب، په وروستیو کې د میدان وردک والیان پرلپسې تبدیل شول، ډېر والیان یې تبدیل را تبدیل شوي دي. آیا له دې سره د ولایت په چارو کې کوم تغییر نه دی راغلی؟
تاسو وګورئ، لا تر اوسه پورې ده ما درته وی چې 2015 نه را په دې خوا تاسو کله مقایسه کوي، موږ یو مل بتر یو، هیڅ وخت د بهتری طرف ته موږ نه لاړ. هر والی چې راغلی دی په میډیا کې چغې ډېرې کړي دي، کاغذ په مخ باندې چغې ډېرې کړي دي، ډېر رنګینه کاغذ جوړ کړی دی، ډېر رنګینه پیشنهاد جوړ کړی دی، لیکن عمل کې چې ورشي ماغه دوړې دي، ماغه وچکالي ده، ماغه تباهي ده، ماغه جنگ او جدال دی، او ماغه بې امنیتي چې ما درته وی چې په یو نیم کیلومترۍ کې، بلکې دا هم ډېره فاصله، زه درته یادوم که درته ووایم چې په 30 متره کې د سړک امنیت نشته. کلی باندې خلاصه کړي کلی باندې نه خلاصه تیرشه نو چې نه امنیت وي نه انکشافي پروژه وي او نه هلته د خلکو سه مورال وي او نه د خلک په خپل حکومت باندې اعتماد ولري هلته اداره څه مفهوم لري او هلته د والیانو تغییر او تبدیل څه مفهوم لري.
بله صاحب ډېره زیاته مننه قدرمنو اوریدونکو، تاسې له ازادې راډیو څخه ولایت په ولایت پروګرام اورئ. انجینیر شیرولی وردک چې په ولسی جرګه کې د کابل د خلکو استازی دی زموږ میلمه دی. متاسفانه چې د میدان وردک د والي ویندوی عطاالله خوږیانی حاضر نه شو چې په دې بحث کې ګډون وکړي. موږ همداراز په ولسی جرګه کې د میدان وردک د ولایت له استازو سره هم د تماس کوشش وکړو، ځینو خو هېڅ ټلیفون ته ځواب نه وایي، ځینو راته وویل چې کار لري مصروف دي نشي کولای چې په دې پروګرام کې ګډون وکړي. یو پیغام چې پم دې ترس کې سب شوې دی د بم سره وورو بیا به ملما ته ورشو.
سلام ورته کولای شم، خبرې کوم د نړیوال مصالحې څخه. زه خاله شه لري ورته څخه دا پختنه کوم چې د ورډګو ولایت د نړیوال څخه کول سالي د هیڅ رنګ خدمت هیڅ رنګ وکیل هیڅ نه کوم وزیر کړای نه خنه بعد خپل ورډګو د خدمت کوم څو کال کې خدای نشم کول خپل کور خپل علاقه ته په تمام لار باندې دا څنګه سره.
بله، اما غاستاسو خبرې کوله انجینر صاحب شیرولی وردک، د دې بیا رغونې په برخه کې تاسو ډېر مایوسه وی، آیا واقعا هیڅ کار نه دی شوی او کنه تاسو فکر کوئ چې په نسبی ډول کم کار شوی دی؟ لیکن موږ چې ګورو د تاسو په خپل هم یادونه وکړه چې وردک ډېر تعلیم یافته کسان لري او شوانځیو ته ډېر دی وردک ډېر خلک علاقه مند او مکتبونو ته ځي. که چیرته مکتب نه وي تعلیمي ادارې نه وي نو دوی به څنګه تعلیم یافته کېدل؟ د دې معنی دا ده چې څنګه کار هم شوی دی.
زه اول غواړم د استخبار خبرې تصحیح کړم. زه په دې شک نشته چې د افغانستان استازی د افغانستان په ولسی جرګه کې او د کابل خلکو ماته رایه راکړې ده، لیکن زه وردګ یم، کور مې په وردګ کې دی. د وردګو د هغو جریاناتو نه څومره چې زه خبرې یم کېدای شي د ملت بل هېڅ استازی دومره خبر نه شي. نو زه چې کومه نمایندګي تاسو ته کوم، د ما خپل معلومات چې څومره د وردګو د ولسوالۍ سره دي بل هر چا نه ډېر غني دي. په لحاظ زه غواړم چې دا اظهار وکړم چې زه د وردګو نماینده یم، د وردګو استازه یم، خو رایه مې په کابل کې اخیستې ده. زه راځم دې ته ګورم وروره، یعنی که تاسو زه لږ راغه انکشافي پروژې تا ته تعریف کړم او امنیت درته ووایم، کېدای شي په دې تعریف کې ته بیا د ما جواب پیدا کړي. لا تر اوسه پورې زموږ په ولسوالۍ کې پوخ سړک نشته. لا تر اوسه پورې په ولسوالۍ کې موږ د میوجاتو لپاره کوم د پروسس شبکې شی نه لرو. لا تر اوسه پورې زموږ په وردګو کې د چاک بند نه دی جوړ شوی. لا تر اوسه پورې زموږ په ولایت کې د رسنۍ سیستمونه نه دي جوړ شوي. لا تر اوسه پورې په وردګو کې یوه داسې پروژه چې هغه هم یکل زر نفرو ته، هغه هم یکل 500 نفرو ته کاریابي وکړي، موږ یې په ټول ولایت کې نه لرو. دوهمه خبر د ساعت څنګه اظهارات وکړ، وګورئ د افغانستان تاریخ ته موږ همیشه بل هېڅ شی نه لرو بغیر د قلم نه. یعنی موږ عقیده هم په دې باندې ده که روزي را پیدا کوو، عزت را پیدا کوو، ژوند کوو په دې وطن کې، هغه به یوازې او یوازې زموږ کار د قلم د څوکې په ذریعه باندې وي. نو غو دپاره طبیعي خبر ده چې یا به انجینر کیږو، یا به ډاکټر کیږو، یا به یو بل کار کوو، ځکه موږ نه سرحدي ولایت یو، نه دومره ډېر غټ صنعتي ولایت یو، نه دومره ډېر غټ زراعتي ولایت یو. په لحاظه زموږ ټوله نفقه او ټول عزت هم د قلم د خوې نه دی. دوهم زه راځم فقط اظهار د دې وکړم چې تر څو پورې مرکزی اداره تصمیم د دې ونه لري چې په وردګو کې تغییر راولي، غیر ممکن دی. امنیت څنګه نشته؟ امنیت زه دې ته معرفي کوم چې زه سهار راشم په کابل کې خپل نوکری مې وکړم، دفتر ته لاړ شم او بیګا خپل کور ته راشم، کلي کې شپه وکړم. زه درته اظهاروم چې زه 15 کاله کې ما غوندې په سلګونو په زرګونو هغه مامورین چې په کابل کې کار کوي هغه نشي کولای چې خپل کورو ته لاړ شي. امنیت کومې خانه راغی؟ دوهمه خبرداره چې د شپې د خانه د پاخه سرک په پاتیا مترای کې اصلاً ته در کولای نشه چې دلته حکومت شته، نو امنیت څنګه راځي؟ او دوهمه خبره، په کلیو باندو کې په سلګونو په لسګونو مخالفین ګرځي، همو خو تر اوسه څوک پیدا نه کړ چې دې مخه نیولي، نو امنیت څنګه راځي؟ په لحاظ زه یو ځل بیا دغه تا دې رادیو د خانه اواز کوم چې ملت، خلک او د حکومت تر مابین یوه لویه فاصله پیدا شوي. او عمدترین دلیل یې همدا دی چې حکومت اصلا نه غواړي چې دوی ته امن ورکړي، دوی ته صلح ورکړي، دوی ته انکشاف ورکړي او د دوی اقتصاد بهتره کړي او دوی په خپل لمن کې راټول کړي. دغه خالیګانو د افغانستان مخالفین سو استفاده کوي او د حکومت او د افغانستان د نظام په ضد باندې کارونه کوي.
بله سب وروستۍ پوښتنه، څه فکر کوئ چې که دغه سي وضعیت دوام وکړي په انتخاباتو کې به د میدان وردګ څومره خلک ګډون وکړي شي؟
انتخابات یعنی دیموکراسي طبیعي خبر ده چې موږ په دې باندې عقیده لرو چې که غواړو چې په افغانستان کې دیموکراسي راولو او یوه دوامداره صلح راولو او بهترین حکومتداري راولو او د موږ په رایه باندې حکومت او رئیس جمهور او ولایتي شورا او وکیلان راشي موږ په دې باندې عقیده لرو. همدغه عقیده ده چې رایه زموږ سرنوشت تعینوي. مګر انتخابات تاسو څه ته وایي؟ انتخابات آیا په دې باندې ارزي چې د ما زندګي قرباني شي؟ آیا انتخابات په دې باندې ارزي چې زما دواړه لاس راغوت کی؟ آیا انتخابات په دې باندې ارزي چې زما سترګې راوباسي؟ آیا انتخابات په دې باندې ارزي چې هلته امکان زه اراده د دې ونشم لرلی چې هلته صندوقو ته لاړ شم؟ زه فکر کوم تر څو چې امنیت رانه شي، تر څو چې د افغانستان مرکزي اداره تصمیم ونه نیسي او یو 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 واضح او داسې پلان جوړ نه کړي چې هغه واقعا هم وردګو ته آرامي رانه شي وسلی صلح رانه شي وسلی، انتخابات په ولسوالیو کې په منطقې کې
ډیره زیاته مننه کور ودان انجینیر صاحب شیرولی وردګ. او په دې هم مننه چې دا موضوع مو هم یاد کړه که د کابل د خلکو استازی یاست نو په کابل کې هم د وردګ د خلکو پرایو ټاکل شوی یاست. په همدې خاطر هم تاسو ته بلنه درکړې وه چې په دې پروګرام کې ګډون وکړئ، خو متاسفانه چې د میدان وردګ د والی ویاند عطاالله خوږیانی حاضر نشو چې ستاسو اوریدونکو پوښتنو ته ځوابونه ووایي. له ټولو اوریدونکو مننه چې ټلیفونونه یې وکړل او نظرونه یې څرګند کړل.
ولا لو ستي وربل دي بات وينا مارو پپا ملاڑو سا مارو پپا ملاڑو سا پپم شټ غفل ګیرا کا یودیم زول بل زری دل تا کوم یودیم زول بل زری دل تا کوم او خمارو پپم ملاړو سا او خمارو پپم ملاړو سا ولاړو سچی ور بل دی باد وینا او خمارو پپا ملاړو سا او خمارو پپا ملاړو سا ओ पतिवल्ली मारा कुड़ेसा د تور زلف ناروا چوٹالونا د تور زلف ناروا چوٹالونا